درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجې شوې د اوسري رادیو خبرونه پیل شوې. زه اسمت ساروانیم، د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. داعش یا اسلامی دولت دلی په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویب پاڼه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیت قمندان په یوه موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ښاغلی ټکور زیاته کړی چې د امنیت قمندان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته ل خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپل منځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړې. د اعلامیه پر اساس د پاکستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو ژغ وکړ چې ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې بشپړ او له نارینه وو سره برابر حقونه ورکړي. دوی همداراز د افغانستان سوله او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د سوکاله راتلونکي لپاره باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره شکیله پاتې شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو داسې وخت د افغان ښځو په اړه خبري کړي چې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي او په وروستي اقدام کې د غیر حکومتي مؤسسو ټول ښځینه کارکوونکي هم له کاره منع کړي دي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړې شوې چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام بهر ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. او د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه را وګرځول چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لیږدولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکښته کړی شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو د ښاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علي دایی په وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په پلوي ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز د علي دایی د میرمنې او لور د راګرځولو لامل له بلواګرو سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بللی دی. د ایران چارواکي او رسنۍ مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د جدې شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل درې څلوېښتمې کالیزې سره برابره ده. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې د ښځو خلاف د طالبانو د ورستیو اقداماتو په اړه خبرګونونه دوام لري. طالبان وایي ښځو حجاب نه رعایت کوي ځکه په مؤسسو کې د حقوقي پر کار بندیز ولګاو. خو ښځې وایي
کوم خور تاسو لیدلې ما ته دې ثبت دي چې دا خور دې مونږ به حجاب اتلې.
په اندراک کې د طالبانو د مخالف جبهه شل وسلوال وشل شوي. په درو ختیځو ولایتونو کې تر سبا پورې د ماشومانو د ګوزن واکسین دوام کوي.
دا کمپاین کې به تر اتل د شاو پابو بندو کا څنګه مور ماشومان واکسین شي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباع او ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړي. ماشومان د زده کړو حق لري. خو د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر زغم وایي
د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوي جمهوری نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. د متحده عربي اماراتو یوې جګپوري ډیپلوماتي هم په مؤسسو کې د شزو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلی دی. لبل خو ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې شزی د دې مرستندوی ماموریت په تطبیق کې مرکزی رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د شزی د کارکونکو پر ځای ونه ګمارل شي. د موضوع تفصیل د صفی الله ستانگزی په راپور کې.
د افغانستان د معزول شوي رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لا هم فعاله دي ویلي د طالبانو نوی حکم چې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خبره کړې راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېږي. دغه راز ویل شوي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شمې په ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي. دغه وزارت ادعا کړې چې د ښځو په کارځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېری ښځې ردوي. همیرا اکاخیل د پوهنتون استاد او فعاله ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
درد بل چیرته ده او کوفتی او انتقام د چانه اخیستل کیږي. کومه خور تاسو لیدلې ماته دي ثبوت کی ثابت دي کی چې دغه خور دې مونږ به حجاب تلی یا د غرب یا د بل یا د بل نورو هیوادونو کلتور دلته مثلا تطبیقوي یا اپلیکوي په هیڅ صورت دا خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکي ده. هغه وی دا او همکاران په پوره اسلامي حجاب کې دفتر تزي
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی وبل چې تور حجاب واغوندي. موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول. له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ چرابه هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په ديني او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستوره هیڅ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استاذ لانا زکی نصیبه هم په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبه په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغه ویلي په دې کار سره به د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو ښځو ماشومانو او زاړو ډیر بد تاثیر ولويږي. د خبرګونو په دوام د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو بېوزلۍ او لوږې له امله زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لویه برخه ښځې مخ ته وړي. دغې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ښځې د مرستو اصلي ترلاسه کوونکي او اصلي ویشونکي دي او روغتیایي مرستې هم تر ډیره ښځې خلکو ته رسوي. د اعلامیې له مخې سړی باید د ښځینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای ډکولی شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفوجي کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاري الدین محمد حنیف سره لیدلي او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. یوناما ویلي میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خنډونو لرې کول مهم او اړین کار دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهه یو قومندان او څو نور جنگیالي وشل شوې دي. د دې جبهه مشر احمد مسعود پر خپل فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنگیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لار به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی واوري.
د ملي مقاومت جبهې جنګیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سختې نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنګیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهې ویاند سبات الله احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادي له خپلو ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدي د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدي لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو یې د خوج کندی او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدي دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او له سیمې وتلې دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغې دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلي چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړي. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ د یو شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې په خواله رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژني یې. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی وو او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د افغانستان په درو ختیځو ولایتونو کې پرون د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو. د واکسیناسیون دا بهیر به نن او سبا هم په ننګرهار، کونړ او نورستان کې دوام لري. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبريال راپور ووري.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست تویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د پښتون ننګرهار کې د پولیو موهیتی سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تجربوین په خاطر باندې تیرو دوه میاشتو کې موږ مسلسل کمپاینونه ولرل. دا کمپاین کې به تر 3,500 ماشومان واکسین شي. دا زموږ دریم کمپاین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوی دی دل منځوړلو په خاطر باندې دوی تجربوین.
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ مؤسساتو کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګول د صحت برخه پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمونږ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري ودا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چې موږ د وزارت اقتصاد پرې پټګورو جلا ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وجون کې او ژوند ته دون کې د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمې ته ورزي هغه سره همکاري وکړي خپل ماشومان ورته وګوري.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او محیطي نمونو مندلو خلک پریشانه کړي دي او ویره لري چې کچیرته د یاد وایرس دل منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړی شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکو سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکاره شوې ده د سره په کونړ کې خلک ډېر په تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نه زموږ هیله دا ده چې د خپل تر 15 کلنۍ ښکته کوچنیان کوي د میلمه نه وزګېدلې دی باید واکسین کړي ترڅو د دې راتلونکي ژوند ښه او سالم وي. دا یو خطرناک وایرس دی که چېرته زموږ ماشومان په دغه باندې اخته شي نو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه نشته چې دوی پیروغ شي. یوازې پولیو دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی د تلپاتې مویبت څخه ژغوري.
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدې دوه ورځې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسېده. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزې پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتی خبرداری ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا جلا بیانونو کې پر خپلو اتباو ټینګار کړی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکوي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروری سفرونو او بهر ته لتګ ډاډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپل قونسلګرۍ عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د سعودي عربستان اتباع خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د دسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپلو کارکوونکو او امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له ځانمرګي برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې پکې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لاسمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
ملاریا لا هم په نړۍ په چیره بیا بېوزلو هیوادونو کې ډیره عامه ده او هر کال میلیونونه انسانان ورڅخه مري. د ملاریا له کبله ډیر ځلې هغه کسان مړه کیږي چې په وخت یې تشخیص ونه شي. له همدې کبله په لرې بېوزلو سیمو کې داسې وسایلو ته اړتیا ده چې ملاریا په آسانه ژر او ارزانه تشخیص کړي. تازه د ناروغۍ د تشخیص لپاره یو وسیله جوړه شوې چې له زیرک موبایل تلیفون سره وصلېږي او په لسو ثانیو کې ملاریا تشخیصوي. دا وسیله د استرالیا د کوینزلند پوهنتون څیړونکو اختراع کړې ده. له دې وسیلې څخه ډیر په اسانه کار اخیستل کېدای شي. همدومره چې ګوته یا د غوږ نرمي ورسره ولګول شي او بیا په موبایل کې یو تڼۍ کې کاژل شي، دا وسیله له 15 تر 30 ثانیو درته وایي چې ملاریا لري او کنه. دا وسیله د ورځې د 10,000 تنو ملاریا تشخیصولی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې د ملاریا ناروغي 245 پیښې ثبت شوې. په همدغه کال له ملاریا څخه د مړو شګو کسانو شمیر 16,000 تنه اټکل شو. د ملاریا تر ټولو ډیرې پیښې په افریقا کې ثبت شوې دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملاریا ناروغي پکې ختمه شوې ده. دا ناروغي په ننګرهار کې په ځانګړي ډول ډیره ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې د ماشوم د زده کړې د حق په باب ل ډاکټر محب زغم سره خبرې کو چې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي. همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. ل خبرونو ور اخوا غنو نړیوالو رسپانو د شوزو خلاف د طالبانو ورستیو پریکړو ته چې یو په بل پسې اعلانوي کتنه کړي ده. د بریتانیا میل رسپانې د طالبانو له لوري په افغاني او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د شوزو پر کار د بندیز په اړه د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړي دي. پینی وونګ د طالبانو د پریکړه غندلې او پر حقوقي ژغ کړی چې پر خپلې پریکړه چې د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره د بیا کتنه وکړي. ورسپانې په دې اړه د استرالیا د بندنیو چارو وزیر ټویټ ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي استرالیا په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو د ممنوعیت په اړه د طالبانو پریکړه غندي. دا پریکړه له بشري بحران سره د مقابلې لپاره د افغانستان پر وړتیا جدي اغیز کوي. ورسپانې د یو شمېر مرستندویو مؤسسو یادونه کړې چې د طالبانو د پریکړې په خاطر په افغانستان کې د خپل فعالیت د بندېدو اعلان کړی دی. په دغه مؤسسو کې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو نړیواله شورا پاملرنه او د ژغورنې نړیواله کمیټه شامل دي. دغه مرستندویو مؤسسو ویلي چې له شزینه کارکونکو پرته کار ته دوام نشي ورکولی. د دغه مؤسسو په منځ کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ده چې شپږ ویشت میلیونه افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. د کمیټې د میلیونونو افغانانو د درملو او معالجو لګښت ورکړی او هم دا راځي د تیبي برخې لزره تلور سو دري اچا کارکونکو ته معاش ورکوه. ورسپانې د ملګرو ملتو خبرداري ته هم اشاره کړې چې وایي شزینه کارکونکي د ټولې مرستندوی ټولنې لپاره سره کار شنه او له طالبانو سره خبرې کوي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز پر موضوع د طالبانو له وزیر سره د ملګرو ملتو د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښیلي چې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت سرپرست رامز الکبروف وروسته لدی چې د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف د شنبه په ورځ په افغاني او خارجي غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د شزو پر کار بندیز اعلان کړ. پرون دوشنبه له نوموړي وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې. یونه ما بیل دی چې د دې کتنې د جزئیاتو په اړه څه ووایي پر خپل ټویټر پاڼه کښلی. میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې لپاره د خندونو لري کېدا حیاتي ده. ورسپانې د طالبانو د پریکړې په اړه د اسلامي همکاري سازمان قطر او ګڼو نورو هیوادونو او مؤسسو د اندیشنو یادونه هم کړې ده. ماشومان حق لري چې زده کړه وکړي. په بیلابیلو هیوادونو کې دولتونه او کورنۍ ماشومانو ته د شو زده کړو د برابرولو هڅې کوي، خو په افغانستان کې څنګه؟ د ماشومانو د حقونو فعالان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو حق نقص شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د حقونو لوی فعال او په جمهوري نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې لغړی ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. شاغلی زغم په پیل کې وویل
په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډوله نقص شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغه طالبانو او نورو جنگي ډلو خوانځي توځول، معلومان یې وژل او خلکو ته به اختیارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدئ. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقص. بل ډول نقص یې دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقص شوی دی. کورنۍ حتی په لویو ښارونو کې په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول، نجونې به یې نه استولې،
یا به دواړې ناستولی یا به د الکانو لپاره د کانکور د چمتووالي لپاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي یا د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې لپاره خو نجونو ته یې نه ورکولې داسې انګیرله چې نجونې خو ودیږي د بل کور ته ځي ګټه یې ماته نه رسیږي نو دغه الکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بیرته ماته را رسیږي همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وي چې نجونې به یې مکتبو ته ورپرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی
نقص کوونکي څوک دي
کورنۍ دي میندې پلارونه دي د کورنۍ د قبیلو مشران دي جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی
د دې ستونزې د هواری لپاره څه باید وشي
دا نو ډېر ګران کار دی اول خو باید کورنۍ ته میندې پلارونه ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي د مختلفو اسلامي ملکونو دیني عالمان او مفتیان کولی شي چې یوه سراسري شورا جوړه کړي یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاصه جلسه په دې باندې دایره کړي او د خپلو عالمانو عمومي او فتوا دوی ته ابلاغ کړي چې دوی ته داسې وایي چې که چیرې تاسې د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوئ موږ به تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راجی کارکون کا اور دن کو تو سلام کوم ز شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالی څخه دا پیغام پریږدم باید وویل چې د ځوانانو په اساسه توپ ورو د نیشت ولسوالی ته ایس ډول خدمت نه په شل کال کې سوې دي نو وسته وجه ورته کیږي نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه میوازنی غشتنه او ارزو او هیله میم داده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سویم نه دی او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد احمد لغمان ولایت ته پیغام پریدم دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی هله د چاړو چارواکي دې ډیره توجه وکړي مننه
زه په کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیو د شپږو میاشتنی مې پیسې راکېږي نور هم پاتې نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي دلته دا یو تک ساجب او حران دی دلته یې څوک زموږ ژغ ولا کاوري تاسو خدای زموږ شو بارک د مشرانو سره یو خبري وکي
بعد لډیر وخت یې ور بیا زره غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو خلې جنګړي ازادي راځي او ادبي کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی له خیر زوګانی بعد لډیر وخت چې زه موافق سویم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدل وو بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وطن د مولوی ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای نه د تعبیر د خوب داده چې د دې ملت او د دې دولت د نوی دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه تاسو د دې ملت سر یاست او د ملت یې تاسو تن ده
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پردیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شميره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.